سلام د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونو او د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د ناټو له عمومي منشي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسي جرګې د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ.
سترې محکمې هم د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي.
د روزګان زده کوونکي د نیش لپاره هلمند ته تللي،
حتی د ښوونځي استادان او متعلمین لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول
کېږي. او په نړیوالو مسایلو کې روسیا وایي چې د ناتانز د اټومي تاسیساتو پر سر د ایران او اسرائیلو لانجه څاري. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وری یا حمل څلرویشتمه ده چې د 1420 هجری قمری کال د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابره ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلوو. ولسمشر غنی د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. عمر داودزای وایي پاکستان د افغان سولې د بریا لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ګلالۍ اسماعیل پلار په ضمانت خوشي کیږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
ولسمشر غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې چې تېره شپه د ارګ پر وپاڼه خپور شو همداراز وویل، هڅه کوي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم له لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي. طالبانو د ولسمشر غنی د دې غوښتنې او په دې اړه چې د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي او یا تاوتریخوالی کموي کنه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وایي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره ده ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی داودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې آیا اسلام آباد به د سولې د بریا لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي کنه وویل،
پاکستان ماته اطمینان راکړی دی چې دوی هغه لازم اثر رسوخ چې لري، موجود اثر رسوخ چې لري طالبانو باندې، د هغې نه په استفادې سره طالبان یې تشویق کړي چې با معنا مذاکراتو ته راشي د افغانستان د دولت سره.
خو ښاغلي داودزی زیاته کړه چې پاکستان طالبانو ته مشوره ورکولی شي مګر امر نشي پرې کولی. هغه همداراز وویل چې طالبان او پاکستانی چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د داودزی په وینا طالبان د دوحې د تړون له مخې تر مې میاشتې د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو پاکستان وایي چې دا ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید په مسؤولانه ډول ووځي. ولسمشر اشرف غنی د بشپړو شویو پروژو پر مراقبت ټینګار کوي او وایي چې مسؤل چارواکي باید د اصل تجدید پام وکړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون دوشنبه د ښاري ودې او د لارو د رغونې د اونۍ د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې وکړي.
که ساتنه د دې پروژو نه وي دا ضایع کیږي. ضرورت د دې ده چې موږ ترانسپورتران په یو واضح ملي تړون سره موږ سره راس. دا سرکونه شپېته تنو، اتیا تنو، سل تنو ته نه دي جوړ شوي.
د ښاري ودې او د لارو د رغونې د پروګرام په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې د فواید عامې وزارت، کابل ښاروالۍ او د پلازمینې د پراختیا د ادارې له لوري د سړکونو او پلونو په ګډون لسګونه رغنیزې پروژې عملي فعالیت پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطنه فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشی کول منظور کړی دی. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. اسماعیل چې استاد دی او میرمنې ډېر ځلې پولیس او استخباراتي چارواکي په بد سلوک تورن کړی دی. د هغه لور ګلالۍ د امنیتي ادارو د ځورونې له شره د ځان د خلاصون لپاره تیر کال امریکا ته پناه یووړه چې هغه هیواد هم ومنله. نوموړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې د پرون په یوه ټویټ کې تایید کړه چې محکمې د ضمانت په بدل کې د دې د پلار د خوشي کېدو حکم ورکړی دی. د اسماعیل مدافع وکیل فضل اللهی وویل له زندانه د اسماعیل د خوشي کولو لپاره لازم اسناد برابروي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملن د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړولو اعلان وکړ ترای تم شوی دی. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې چارواکو پرون د ادوارد اتایف د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د نوموړي ټلیفون له یکشنبې ورځې راهیسې مړ دی. هغه په همدې ورځ رسمن د دې ډلې جوړول اعلان کړی و. د هغه یو ملګري مراد مناپوف ازادۍ راډیو ته وویل اتایف په همدې ورځ خپل کلی ته او د ته وویل چې کله ورسید نو خبر به ورکړي، خو تر اوسه یې نه خبر ورکړی او نه یې ټلیفون کار کوي. په داغستان کې د ناوالنی دا پلویان داسې مهال لادرکه کېږي چې خپله ناوالنی مسکو ته نږدې په یوه زندان کې چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي بندي دی. او اوکراین وایي له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه خبرې ورسره وکړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. کیف او لویدیز روسیا د هغو بلتون پالو په ملاتړ تورنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک پر ځینو سیمو کنټرول لري، خو مسکو بیا د ملامتۍ ګوته کیف ته نیسي. د کیف او مسکو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغه زیات شو چې روسیې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې او په لاندې کړې کریمیا ټاپو وزمه کې زیات کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل له روسیې رسمن غوښتي چې د دې پوځي تحرکاتو په اړه وضاحت ورکړي، خو مسکو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی بلینکن چې پرون هم د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې وکړې، له بروکسل څخه دا لیدنه داسې مهال کوي چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې دا ډله تر اوسه دې ته نه ده چمتو چې د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. د ټاکل شوی و چې د ترکیې غونډه د روانې اونۍ په پای کې جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم همدارز یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون پر بشپړ اوبښۍ عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه چې وروستۍ نیټه یې د مې د میاشتې لومړۍ وه ټاکل شوې بېلابېلې څرګندونې کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د نورو مسلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې چې نن یې پیلوي د افغانستان پر مسلې د ناتو له عمومي منشي او نورو متحدینو سره مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل بلینکن به په بروکسل کې چې د دفاع وزیر لوید آستن به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي، یو ځل بیا ګډو ګټو ته په رسېدو کې له خپل دغه مهم متحد سره د متحدو ایالتونو ژمنه تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د سولې پروسې د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مټ په دې وروستیو کې ګړندی کړې هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي وړمه ورځ له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو نه غواړي چې هغه پخوانی له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته تجربه چې ورپسې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو تکرار شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران داسې مهال له بروکسل څخه لیدنه کوي چې طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا ډله چمتو نه ده چې د روانې اونۍ په پای کې د استانبول په غونډه کې چې مهم هدف یې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښودل او د ښکېل لورو تر منځ یو سیاسي جوړ جاړی دی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون دوشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې طالبان تر اوسه نه دي چمتو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي نور جزئیات ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې په دې اړه سلا مشورې روانې دي. که څه هم د دغې غونډې دقیق نیټه تر اوسه رسما نه وه اعلان شوې، خو ویل شوي وو چې د اپریل په 14 به وشي. د دې غونډې د نیټې اهمیت په دې کې دی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښایي ګرانه وي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. ښاغلي نعیم وویل چې خبره دا نه ده چې له امریکا سره د شوي تړون عملي کېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، بلکې خبره د څوارلسو میاشتو وه.
دا د څوارلسو میاشتو موضوع وه چې په هغه باندې توافق شوی دی، او د دوی وزیر دفاع یو خبره کوي، د دوی نورې خبره کوي، داسې بهانې دي کومه خبره چې دوی کوي دغه سره اړخ نه لګوي.
د ښاغلي نعیم اشاره د امریکا او طالبانو د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون ته وه چې څه باندې دوه اونۍ وروسته 14 میاشتې پوره کیږي. د استانبول د غونډې تنظیمونکو تر اوسه د طالبانو د دغه نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي تېره شپه ازادي راډیو ته د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د نه چمتووالي په اړه وویل چې بیړه په کار نه ده، باید پرېښودل شي چې دواړه لوري د غونډې ته ښه تیاری ونیسي.
نظر ما هم همیشه می بودند که عجله باید
موج هم پدی نظری چه دوغم ربیر پا کار نده، خیلی دا پروسا لسون دو سر مخامخ کردی، باید دوارو لوری تا پیرسات ورکول سی چه خپل کورنی کارو نبش پر کردی، او کل چه دواری لوری دا گدون لپار چم تو سوال بیادی نیتا او تا کل سی.
پا این حال که دا فانسان دا ملی مساله حیالی شورا وای چه دا سول دا طول و رانده شو تر حول چرلو روست دا ترکیه غونده تا د طرح چمتو کړي چې د دې شورا د رهبری کمیټې ته تصویب وروسته به هغه د افغانستان د دولت له لوري د غونډې ته وړاندې شي. خدا چې د ترکیې غونډه به کله جوړیږي د طالبانو د پرونی اعلان وروسته یو وړاندوینه ګرانه بریښي چې آیا هغه به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو د قانون مسوده پرون د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم د دې قانون د طرحې د تصویب هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوې چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاده طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم الیار د دوشنبه ورځې عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایه قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل د دغه قانون هدف د قضایه قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از این قبیل شان د قاضیانو مقرریدل، تقاعد او تخلیقاتو په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړسوي چې څه ډول ورته رسیدنه وسي. پخوانی قانون ډیر زوړ و او د اوسنی شرایطو سره اړتیا نه پوره کوله. اوسنیو غوښتنو ته یې ځواب نسو ویلی چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل سوې وه چې تصویب سوه.
لبلې خو د افغانستان ستري محکمې هم د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کړي او تمه خود لچ مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به د توشیه لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ستري محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوي درحه کې د قضاتو د تقرر تبدیل ترفی د رتبې د تعدیل استعفا موافقي حقوق او امتیازونو خوندیتوب مکافات تو مجازات د قضایي قوې د ځای او موقف د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د ښوونځیو ډېر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ته د کوکنارو د نېش وهلو لپاره تللي دي. د وري له 15مې د غویي تر پایه په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې د راټولولو فصل وي چې اکثر وزګار ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ د یو فرصت په سترګه ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی له داسې یوې خبرې نه دي خبر چې ښوونځي د بند او زده کوونکي د په کوکنارو پسې مزدورۍ ته تللي وي.
د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په ارزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د تریاکو د شیرې ټولولو وخت رارسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د ارزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د ارزګان ولایت یو شمېر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال ارزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نېش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا د راوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نېش ته ځي.
محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وو د هغوی اقتصاد ضعیف وو، بېکاره وو او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نېش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګري د نشوهلو وخت بولي، عموما د وری د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کوي د فصل د رسېدو په وخت کې د تریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کارګر د تریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سې ویداسته د سې دا مورید باندې مشته د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزي هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود ارزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زیري په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دی وایي افغان ځوانان د مناسبو کاري فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 کال په لومړۍ میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پایله 60 تنه ملکیان وژل شوي او 140 تنه نور ټپیان شوي دي.
25 کلنه وګمه په کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښو اندېښمنه کړې. نوموړي د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند او یا هم اور کم وکړي.
افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو سره له دواړو خواوو نه هیله کوو چې د روژې په مبارکې میاشت کې باید جګړه ودروي، تر څو په دغه جګړه کې زموږ ملکي وګړو ته نور مرګشوب روانه وړي او دغه مبارکه میاشت په خیر سره پر دوی باندې تېره شي.
29 کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لری.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواوو څخه مهمه امدا ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډېره پورې د ملکي وګړو مرګجوب لیتا پاملرنه وکړي.
د روان لمریز کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله 60 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 140 نور ټپیان شوي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسي غونډې ته نن دوشنبه د خپلې وینا پر مهال وویل: دغه وزارت ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد به دغه تورونه ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او عامه ځایونه نه پنهه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لوری دی چې د ستر عملیاتو په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګجوب له اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې په روانه میلادي میاشت په ترکیه کې د استانبول ناسته تر سره شي. زیات شمیر افغانان لدی ناس دی وی تلپات سولې اوربند هیل لري، خو افغان چارواکي بیا وی د استانبول ناسته پر رسیدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو لمیزه امتیازات تر لاسه کړي.
د روژې په درشل کې او د جګړو د تودیدو په حالت کې یو شمیر افغانانو اندېښنې وی چې پرونې د ازادي راډیو له خبريال سره شریک کړي وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
وروسته لدی چې ایران د نتانس په اټومي تاسیساتو کې پر روسي برید اسرائیل تورن کړ او د غچ اخیستو ژمنه یې وکړه، روسیې ویلي چې د دې پیښې پر سر رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله لري چې دا وضعیت به هغو ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي پلمې په لاس ورنه کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
ایران وروسته له هغې چې اسرائیل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې په وروستي برید تورن کړ ژمنه وکړه چې خپل غچ به له اسرائیل څخه چې په سیمه کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کېږي واخلي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون وویل د اټومي ترور یوه عمل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یکشنبې په ورځ برېښنا پرې کړه. تر دې یوه ورځ مخکې د تهران په جنوب کې تر ځمکې لاندې په دغو تاسیساتو کې چې له امنیتي پلوه د ایران تر ټولو خوندي تاسیسات ګڼل کېږي د یورانیمو د پخولو نوي سنتریفیژونه فعال شوي وو. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او واشنګټن د اختلافاتو د هواري لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی دغه برید د اسرائیل کار دی او ورڅخه غچ ځکه اخلي چې هیواد د بندیزونو په لرې کولو کې پرمختګ کړی و. ښاغلی ظریف د خپلې دا لپاره چې د دغه برید تر شا د اسرائیل لاس دی کره شواهد وړاندې نه کړل، خو دومره یې وویل چې اسرائیل په ښکاره ویلي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. اسرائیل تر اوسه د ایران د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او تر دې مخکې هم ډېر ځلې په ښکاره د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې هم د روانو خبرو چې هدف د ایران له اټومي پروګرام سره بیرته د واشنگټن یو ځای کول دي د ناکامه کېدو لپاره د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاند پیتر استانو وویل دا ټولنه هر هغه هڅه چې هدف د اټومي تړون پر سر د ډیپلوماتیکو هڅو کمزوري کول یا له منځه وړل دي غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د دغې جدي پیښې وروسته رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې زیاته شوې چې دغه وضعیت خطرناک دی او کولی شي د اټومي تړون په اړه د بیا کتنې لپاره پر خبرو چې ټاکل شوې سبا چهارشنبه په ویانا کې بیرته پیل شي اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دوی هیله مند چې دغه پیښه هغو ته ګټه ونه رسوي چې نه غواړي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران اټومي تړون بیرته راژوندی شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې واشنگټن دغه تړون ته چې په 2013 کال ترې وتلی و او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي و راوګرځوي، او ایران هم هڅوي چې په زیاته پیمانه او لوړه کچه د یورانیمو له پخولو لاس واخلي او په دغه تړون کې پر ټولو کړو ژمنو عمل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونو یو نوی برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. ښاغلی غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په یو پیغام کې همداراز ویلي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته رسوي. د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطن فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشي کول منظور کړي دي. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملین د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړېدو اعلان کړی و ترې تم شوی دی. او اوکراین وایي له روسیې